دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زما چملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سار مو بخیر او نیک مرخه اوسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1404 نبی هجری لمریز کال د وکی د میاشتې 28 نیټه ده. د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه سره برابر ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اورېدلی شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM 5.15 هم اورېدل کیږي. سهارنی نیم ساعته خبری مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. ټاکل شوی چې د نامتو ژورنالیست چانه خال کوزی د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ د ایران د چارو تنظیمونکي په توګه ټاکلی. بشپړ خبرونه واورئ. تکل شوی چې دا نامتو ژورنالیست چانه خال کوزی د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جماعت کې ترسره شي. تمه ده چې د مرحوم کوزی جنازه نن له ویانا څخه د کابل هوایي ډګر ته او له هغه ځایه جلال آباد ته ولېږدول شي. د ازادي راډیو همکار چانه خال کوزی د وږي په 24 د ورپېخې ناروغۍ له کبله د ویانا په یو روغتون کې ساه ورکړه. کوزی جنازه به د جنازې له لمانځه وروسته د په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو دوو مسؤولو کمیسیونونو ته د نوو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غني د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. خو د اجرایی ریاست یو ویان نصف اشنا د انتخاباتو کمیسیونونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیانمنولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې. د تخار ولایت چارواکي وایي د هغو اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلفګان ولسوالۍ کې د هغو کورنیو ته وسپارل شول. د سیمې اوسیدونکي وایي د افغانان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو تېره اونۍ په بندر عباس کې هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ پر موټر یې ایراني پولیسو ډسې وکړې. د تخار د والي ویاند وایي ښکاري چې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په برخه کې تهران ته د افغان حکومت شکایتونو کوم اغېز نه دی کړی. صنعت الله تیمور له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
بار هم کشور ایران با ارسال جسد 8 تن از
ایران زموږ د تو هیوادوالو د مړو پر استولو یو ځل بیا موږ د ویر په ټغر کینولو چې تاسو یې هم شاید انې لدی مخکې داسې ریپورتونه ورکړل شوی و چې د کلفګان ولسوالۍ اکثر هغه ځوانان چې په خاډ کار لپاره ایران ته تللي د مخدره موادو د قاچاق په تور یا اعدام شوی او یاد دي هیواد په زندانونو کې لوګدي مودي راهیسی حبس تیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. جان کیری په پولینډ کې د امریکا پخوانی سفیر سټیفن مول ته دنده سپارلې څو دا یقیني کړي چې تهران به له شپږو لویو قدرتونو سره له شوي اتومي موافقې سره خپل ټول مکلفیتونه سرته رسوي. جان کیری پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی مول باید څارنه وکړي چې د ایران د اټومي موافقې ټول ګامونه سرته ورسیږي. جان کیری همداراز یادونه کړې چې مول به د ایران له اقداماتو وروسته د بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې معکوس اقدامات هم یقیني کوي. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو ترڅنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیه باید د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ هڅه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنګټن غږ کړی څو داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. د کروشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال دې هیواد ته واوړي نو حکومت به د سربیا او کروشیا ترمنځ پوله بند کړي. رانکو اوستویچ دا څرګندونه تېره شپه وروسته له هغې وکړې چې سربیا د سه شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمني ته د رسېدو لپاره د کروشیا لارې ته مخه کړه. اوستویچ پرون له دې مخکې ویلي وو چې کروشیا د نوو کډوالو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. او دا تھائیلینڈ پولیسو پرون په 13 اگست میاشت کې په بینکان کې د وی بومی چاودنې په تړاو د یو پاکستانی د نیولو حکم ورکړ. د دې چاودنې پړه د انسانانو د قاچاق پر هغه باندې چول شوی چې یو غوران له چین څخه باسي. په حکم کې د دې پاکستانی نوم عبدالتواب خودل شوی او تور پرې لګیدل چې چاودیدونکو مواد او غیر قانوني مهمات ساتل. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازاده رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویلي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبرو چې ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالې اسیلا وردک سره په موضوع مرکه لرو. اسلام آباد هیله مند دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي، خو دا هیله څومره ترسره کیدای شي په اړه یو رپورټ اوري. له دې مهم خبرو چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما به د نومبر په 9 نیټه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران له 5 میاشتو وروسته عدن ته ستانه شوي دي. دا او نور رپورټونه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې اوریدلی شي. اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ویل چې د کمیسیونونو د کمیشنرانو لری کېدل ښایي په انتخاباتو کې فساد بربند کړي، خو اجرایه ریاست وایي چې په کمیسیونونو کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې بنسټ دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ولسمشر له حکم سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کول ښایي په انتخاباتو کې شوې درغلۍ رسوا کړي. په پام کې ده چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د کمیشنرانو د ګمارنې کمیټه په نږدې راتلونکي کې جوړه او نوي کمیشنران ولسمشر ته معرفي کړي. د اجرایه ریاست یو ویان اسف آشنا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیان منولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرح ارائه کرده، این طرح از سوی رهبران حکومت
د انتخاباتی اصلاحات و کمیسیون خپل طرح جوړه کړي. دا طرح د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا تایید شوې ده، خو هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو او دیموکراتیک بهیر اعتبار ته زیان وراو، لازم نه ده چې د دې شخصیتونو ویناو او ادعاو ته ارزښت ورکړو. د انتخاباتو دوه مسؤولو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو غوره کول به د شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت په وینا تر هر څه مخکې پر ولسمشر اشرف غنی د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. ښاغلی سعادت پر اجرایه رئیس هم تور ولګاوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د قانون له چوکاټه بهر عمل کوي.
تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غنی ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدلو نه وروسته غنی د افغانستان رئیس جمهور نه دی تقلب نتیجه ده. اوس دا سړی که مجبوره نه وي په خپل ځان باندې دا د کار کړي. ډاکټر عبدالله نه فقط توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي قانون په څټ سپور دی.
د اجرایه ریاست ویاند اسف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجرااتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې غنی او عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. د کمیسیون د هغه فعالیت د جوړېدو طرحې او هغه ګامونه چې باید اوچتی کړي د سیاسي توافق غوښتنه ده، او ځکه موږ د همدې موافقه لیک له دستور سره سم د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکوو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او ځینو څارونکو ټولنو د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه د انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکام بللې دي. دوی هم دراز خبرداری ورکوي چې دا کمیسیونونه باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنې ته پرې نه ښودل شي.
و موردل چې اجرایی ریاست د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. تر دې مخکې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ویلي و چې د کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کیدل ښایي په انتخاباتو کې فساد بربند کړي. د ښاغلي سعادت څرګندونې به د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې واورو.
کله یوې خوا حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په راوستلو او د نویو کمیشنرانو په ګمارلو ټینګار کوي، له بلې خوا انتخاباتي کمیسیونونه د نویو کمیشنرانو له ګمارلو سره سخت مخالفت ښیي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې کیدای شي د کمیشنرانو په بدلیدو سره هیواد له ناورین سره مخ شي او په انتخاباتو کې شوې درغلۍ افشا شي. ښاغلي سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په بدلیدو سره به ډیر تاوان په خپله جمهور رئیس غني وویني.
اوس تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غني ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدو نه وروسته غني د افغانستان رئیس جمهور نه ده. تقلب نتیجه ده اوس دا سړی که مجبور نه وي په خپل ځان باندې دا کار کړي، یعنی اراده یې سلبه شوې ده. ما ته د غني مشروعیت ځان مې دا یو هم مهم نه دي. ډاکټر عبدالله نه خو قطعا توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي قانون په څټ سپور دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول، د دغه کمیسیون د کار پیل او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر د وړاندیزونو منل کېدل هغه څه دي چې انتخاباتي کمیسیونونه ورسره مخالفت لري. له دې سره سره به د کمیشنرانو د ګمارنې کمیټه چې ژر رامنځته کېږي نوي کمیشنران جمهور رئیس ته ورمعرفي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې یوه ورځ مخکې ویلي و چې د کمیشنرانو په بدلیدو سره به زیاتې ستونزې رامنځته شي. د ازادي راډیو له پرله پسې هڅو سره سره د ملي وحدت حکومت ویاندویانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال اسلا وردګ ازادي راډیو ته ویل چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له حادثو ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي. اسلا وردګ د مرکې په پیل کې د امنیت د شورا د پرونی غونډې د بحثونو جزئیات په لنډې سره بیان کړل.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و، افغانستان باندې خاصتا اول دی سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کېده و چې ملګری ملتونه خپل اعلان یې وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره یې دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه، او دوی د افغانستان حکومت نه یې خواهش وکړو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي. او همچنان د دفاع وزارت پوست دپاره او لوی څارنوالۍ دپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ، د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکنو؟
بله، پرون غونډه کې اکثرا ګاونډي هیوادونه خپل خبرې وکولې، او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړ چې راکتي عملی چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورې نه شدید الفاظ باندې محکوم کړي. او همچنان هندوستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، اقانی ګروپ، دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړ چې دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي. او پاکستان هم خپل وړاندیزونه یې وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همداراز په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. دا ځل څه پکې نوې دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبری کې وي موږ دغه نه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی، او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم وهڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه؟
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامتیا په باره کې نه ده شوې. فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه، او خاصتا د آخري مجلس چې په مري پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کاوه چې د کامیابه پروسه او امیدواره یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کېږي د سولې په بهیر کې په حیثه کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې وي.
اصلا وردک په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال و چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د شوي باس په اړه څرګندونې کولې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوې ده چې د نامتو افغان ژورنالیست شانقال کوزي د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو کمیسیونو کې اصلاحات راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ویلي و چې د انتخاباتو د دوو مسؤولو کمیسیونونو د نوو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غني د تقلب ادعاوې پیاوړي کړي. د تخار ولای چارواکي وایي د هغو اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلفګان ولسوالۍ کې د هغو کورنیو ته وسپارل شول. په خوست کې چارواکي وایي وه اندازه وسله چې د ملي امنیت چارواکو په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې وه پرون ناوخته له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د ټولولو د ملي پروګرام ډیاک ته وسپارل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. او د تایلند پولیسو پرون په 13 اګست میاشت کې په بنکاک کې د یوې بمي چاودنې په تړاو د یو پاکستاني د نیولو حکم ورکړ. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. اوس ټول ویدیو ورسپانې راخلو او وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. د طالبانو د مشرتابه پر سر خپلو کې اختلافات پای ته رسیدلي وبلل شول. دا په ګارډین ورسپانه کې د یوې خبرې شوې لیکنې سر لیک دی. لیکوال وایي طالبانو ادعا کړي چې د دوی ترمنځ د مشرتابه پر سر اختلافات پای ته رسیدلي. لیکنه زیاتوي دا هغه څه دي چې د دې ډلې د نوي مشر ځواک زیاتولی شي او همدارنګه ممکنه ده چې افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل لپاره هم لاره هوار کړي. په لیکنه کې د طالبانو د یوې اعلامیې یادونه شوې چې پکې راغلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر کورنۍ د دې ډلې د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره ملاتړ اعلان کړ. ورسپانه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي ملا منان او ملا یعقوب د ملا منصور ملاتړ اعلان کړی او په بدل کې د طالبانو نوي مشر ژمنه کړې چې په ټولو مهمو مسلو کې به دوی سره مشوره کوي. په اسلام آباد کې یو لویدیځ ډیپلوماټ ګارډین ورسپانې ته ویلي سره له دې چې د ملا اختر محمد منصور دریس پیوړی ښکاري خو هغه لا هم په خپله ډله کې له مخالفت سره مخ دی. د ډیپلوماټ ویلي د طالبانو ترمنځ اصلي اختلاف د سولې د خبرو پر سر نو بلکې د واک د ترلاسه کولو پر سر و. د لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاته کړي د طالبانو د سې شنبې د ورځې اعلامیه د سولې د پروسې په لور یو اساسي بدلون نشي ګڼلی. په کابل کې د بحران د نړیوالې ډلې یو څېړونکی ګریم سمیت ګارډین ته ویلي لا هم د طالبانو ډیر قمندانان شته چې د ملا منصور په مشرۍ راځي نه دي او د دې لپاره چې یو وار بیا ټول طالبان پر یو مشر راټول شي اوږده لاره په مخ کې ده. د انډیپندنت ورسپانې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده او د ایملی وینټر باتم په نوم د یوې څېړونکي لخلې وایي د افغان طالبانو په منځ کې د ملا منصور د مشرتابه په وړاندې جدي چیلنج نشته خو دا په دې معنی هم نه ده چې طالبان به وړاندې له بیلتون او جلاوالي سره مخ نشي. ورسپانه وایي کله چې څو میاشتې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرکې دویم پړاو خبرې د طالبانو په غوښتنه وسنډول شوې. ورسپانه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له خولې وایي چې هیواد یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پر بیا پایل کار کوي خو څېړونکي په دې اړه شک لري چې ملا اختر محمد منصور به وکولی شي ټول طالبان د سولې په نو خبرو اترو کې شامل کړي او په دې برخه کې دې په کار جوړجاړي وکړی شي. دوستانو زموږ غږ لا ازادۍ رادیو نو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې هیواد چې د دې هیواد ځواکونه اوس هم د نړیوالو لخوا نظامي مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لخوا د افغانستان د بیا رغونې مفتش د هغه تجهیزاتو په اړه چې د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته ورکول شوي اندېښنه څرګنده کړې. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټونکو ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده چې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت یو شمیر د پام وړ وسلې او تجهیزات د افغان امنیتي ځواکونو لپاره پلورلي او ورلېږلې دي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل ته په یوه لیک کې ویل سوي دي. دا لیک د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو جان ساپکو لخوا لېږل سوی دی. ښاغلی ساپکو ویلي اندېښنه لري چې تر اړتیا زیاتې وسلې او تجهیزات پلورل سوي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ډېرو نظامي مرستو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دغه تجهیزات ډېر ضروري دي. موږ همیشه دا غوښتنه کړې چې تجهیزات نور هم او امکانات نور هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکول شي، خاصتا په دغه شرایطو کې، یعنی اوس چې موږ خپله، یعنی د افغانستان امنیتي ځواکونه لوی مسؤلیت لري د امنیت ساتنه کې او د خطرناکو ترهګریو ګروپونو سره مبارزه کې، نو دا کومکونه لا زیات شي او هیڅ وخت به داسې حالت منځته نه شي چې دا تجهیزات زیاتې زموږ د نیازمند او یا هم اضافه ای. دا خبر نشی که دایی که مطرحی دا اندیخنه دی هم نیی موجود. منگا نور هم کوشش کو چې خپل متحدین و سر پا بحش که اوشو ترسو کمکونه زیاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو ویلي د اندېښنه لري چې د نوي وسایطو له واردولو سره د هغو تجهیزاتو او موټرو تر وخت لمخه د لمنځه وړلو په اړه پوښتنه راپورته کیږي چې اوس هم شایي د کار وړ وو او استعمالېدل. د جان ساپکو په لیک کې اشاره سوې چې د $168 میلیون په ارزښت وسایط د افغانستان د ملي اردو لپاره پلورل سوي. همداراز M14A4 ټوپکونه د $15 میلیون په ارزښت د افغان پولیسو لپاره پلورل سوي. یو بل ډول نظامي وسایط د $381 میلیون په ارزښت او د ملي اردو لپاره د $250 میلیون په ارزښت مهمات پلورل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه زیاتو نظامي مرستو ته اړتیا لري. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه په راتلونکي کې باید د هوایي قواو د پیاوړتیا لپاره او د توپچی او انجینرۍ په برخه کې د مخابره او کشف او استخباراتو په برخه کې ډېر مرسته وکړي.
اسلام آباد هیله مند دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي. اسلام آباد په داسې وخت کې دا هیله ښکاره کړې چې ویل کېږي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به افغان هیئت د پاکستان د مداخلو خبره رابرسیره کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
پاکستان د پنجشنبې په ورځ هیله ښکاره کړه چې افغان طالبان به له شخړو لاس واخلي او د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان د دې خبرو ملاتړ کوي او موضوع له طالبانو سره تړاو لري.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سهولت کار کردار جاری وساتي.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو خبرې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې وځنډېدې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. تر دې وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر اختلافات پیدا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل چې په وروستیو کې چې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز کابل ته ولاړ، هلته یې له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره ولیدل او پر دوه اړخیزو اړیکو یې ګټورې خبرې وکړې. سرتاج عزیز نږدې دوې اونۍ مخکې په کابل کې د ریکا یا له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. خلیل الله بیا وویل چې دواړو لوریو د سرحدي شخړې په اړه هم خبرې کړې دي څو داسې سوله ییزې هڅې وشي چې سرحد خوندي شي. افغانستان پاکستان تورنوي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان د حکومت د هغو مخالفو وسلوالو مخه نه نیسي چې افغانستان ته راځي او دلته حملې کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې برخه واخلي. ویل کېږي چې د افغانستان اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې خبره راپورته کړي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 1 مارچ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران له 15 میاشتو وروسته دن تستانه شول. د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل شوي، نږدې 4900 تنه وژل شوي او 25000 نور ټپیان شوي. د یمن صدر اعظم عدن ته له رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په هیواد کې به امنیت تامین کړي. احمد شیبری په اړه رپورټ لري.
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبي ښار عدن ته ستون شو او ژمنه یې وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي. خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د ده حکومت به په ټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅې وکړي. خالد بها زیاتوي چې د جګړې له امله د بې ځایه شویو لپاره به کوشش وکړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي. د مارچ په میاشت کې چې ایران پلوه حوثي یاغیانو عدن ونیو، د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یوه ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل. د چهارشنبې په ورځ چې بها عدن ته ستنېده، له ده سره د کورنیو چارو، مخابراتو، پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو. د دوی له رسېدو سره سم وسلوالو چې باور کېږي له القاعده سره اړیکې لري په عدن کې یوې کلیسا ته اور واچوه. په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود. دا کلیسا په 1325 کال کې ودانه شوې وه. پر دې کلیسا د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورو ورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې. حوثي یاغیانو لا هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی. د امریکا متحد ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ له یمن سره د 9 میلیونه ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته وو او خلک یې بې وسله وو، خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شي. مخکې له دې نه چې زما همکار ستار فروخ سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، تاسو د ژوند رنګونو پروګرام اورېدو ته رابولو.
د ژوند رنګونه
خپل نوم راته وای.
زمانه محمد صاحب.
څه کاروبار کوي؟
موږ د کالیو د بوتونو د سکاو لشان کار کوو.
څومره موده یعنی کې چې
کار کوو؟ تقریبا کوم د سکاونونو لشان سمون جوړو 25 کال کېږي او د دا کمیسونو د لشان سره جوړې کې لاس کال کېږي.
دا چې خپل جوړوي تاسو کا قراردادي استي مثلا چانه راوړی سره خنده؟
نه، دا موږ د سکاونونو د لشان دلته خپل جوړو او د چشرا دغه کمیسونو د لشان چې دا موږ کاریګر لرو کور کې زه طبقه نه زنانه دي وګورې کار کوي. دغه بالاتنی دغه بلودونو چې تاسو ویني د اګریس مونږ چې کې هغه د لاس کار ده خپل په لاس سره ګاندي بیا دلته راغلی مونږ ته مونږ ښه وي.
بیا دغه تاسو چې د سکولونو د شیان خپل ګاندي د مو څنګه زده کړی دي شاګردي مو کړی سره خمز ده کړل؟
دغه خامخان یو څوک شاګردیونه کې بیا کله استاد شي مونږ خامخان مونږ لاس کالا شاګردی کله بیا تاسو شاګردی نه بیا تاسو سره خپل کار کوم.
دکان کې نور څوک هم در سره دي؟ یعنی نور څوک شریک یا شاګرد غري کوي؟ وازي
دکان کې خزو اوس یوازې مو دی لپاره چې کاروبار نشته. کاروبار اوس یې بیا اتمان سو 15 کسه شپ کسه اولس کسه کارګر اخلي اوس کاروبار نشته. مقصد خلاصته رو
څنګه دي؟ مشتریان لری کم خالی ډیر خوخی میرمن ډیر مراجعه کوي نارینه راځي څوک مشتریان ډیر دي؟
والله دلته خو زیاتار شي راځي میرمن راځي جنکیان راځي دا کمیسونه د بالاتنه ځان اخلي او څو چې بهر ناراضي توفاخ نه سره کمیسونه اخلي دا شناخي زیری سره ځان سره توفې لپاره.
څنګه دا کاروبار مو دی ورځو کې دکان کې چی خوشاله او سودا مو کیږي؟ یعنی خپل دا کار مو چې ترازی
والا کاروبار دی او کال کې چې کاروبار نشتا به مخکې دا غوا یو کال نه مخکې بیا خو مون خپل د جمعې په ورځ د هفته کې درې ورځې سال ورځې دوه ورځې دا خرجی کم تتلو بیا ته خو دا شان څه مونږ و دا شان ما الته خرڅ ولر ته خرج نه خو چې دا کمپونه و تل شو نور کاروبار نشتا.
یعنی تاسو ډیر مشتریان مخکې
خارجیانو امریکایانو دا کمپیګر کې کمپ ایساف کې دا کسان چې دلته یعنی مشتری و سم دا کلا سره راځي باګرام نالکان راځي دا نیم شان ورته جوړو بیا سې
تاسو څه فکر کوئ د دغه افغاني کالیو خرڅون کې پای صفت چی اوس افغاني کالی خلک ډیر اخلي یعنی خلک اوس مغه سپ خو غوندي د کالیو دغه رواج سره مینه لري
نو خامخا د افغاني کالی خو دې مود رمضان ځنه زی راوس پراز را رونق اخلي
خو وخت تر غوړ پښاله
دوستانو په همدې ځای نیم ساعت خبري.